په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپرو. اوری چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د معلولیت لرونکو وګړو پر وضعیت اندېښنه وښوده. نن دوشنبه ده، د وږې یا سنبلې 18 د سپتمبر 13. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته سویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبرې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبیدالرحمن نظامنی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړی. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو پر ژر حل ټینګار کړی. تورخم نه ورځې تړلې وه چې له کبله افغان او پاکستاني سوداګرو تا درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند د افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14 پیل شوې او تر 22 دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړی، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسي کولی دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندي کړي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډین ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي. خو د ناټو د عمومي منشي په وینا، که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ په وینا، که روسیا خپلې وسلې کښېږدي، سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نشته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې یې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړمه ورځ په مالتا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لوریو د بحثونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو بحثونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوي دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولی سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر جو بایډن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 260 کسان نیولي دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه 260 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبې په ورځ د ځوانې ایرانۍ کوردۍ مهسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې یې سا ورکړه. دې پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي. د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کوردستان ته به اختصاصي بودیجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکي سیمه کې د ماشونو د ورکړې لپاره دغه سی بودیجې ته سخت اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په دریم لوی ښار د هوکې لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د ماشونو د نه ورکول کېدو په باب یې اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په ویلامیه کې ویلي چې د عراق کوردستان ته به د کاله 2.1 تریلیون دینار اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې څلور یې مړه سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهیدل چې تر اوسه یې د ملګرو ملتونو په وینا 23,000 ډیر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بلې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی روزا اوتونبایوا د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې معلولین له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې 2 کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکول سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر نږدې 2.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او معیوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
تنخواه یو شی رانه کوي، وعده یې کړې وه، یعنې دا ټولو خلکو ته ورټول شوې مرستې وشوې، معیوبه دغسې خبرې لاندې دا ولدای کوي. د خدای په لاس یې لاره وکړي. دا خو موږ هم دغونې کور ځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان یو.
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخوا سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره یې په 2 کلونو کې څه نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او معیوبینو سره دوه ګونی چلند کوي. د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
چې حکومت معیوبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه وخت مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه شته، په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون ورباندې کړي، وختي چې کارتونه درلودل. او دوی طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو 6000 افغانۍ ورکول کېږي. شاید نه پرېږدي د طالب معیوبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. د مور د معیوبۍ چمنه شروع دي. نو ما د لوړ مشرانو مکمات ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایری چمونه دینه کوي. ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د معاشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمېر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی. د معاشونه په شپږو میاشتو یا کال کې ورکول کېږي، خو په افغانستان کې یو زیات شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیزې شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلی. هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. روزا اوتنبایوا له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړي دي. یوناما لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي. د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکیم مقانی ملت د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدې مرستې کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان انجونو راتلونکي او هیلي له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دا خبره یک شنبه په خپل ایکس شبکه کې کړې او ټینګار کړی چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وسی. بلخوا ته مده د ملګرو ملتونو په اته او یوېمه عمومي اسمبلی کې چې دوشنبه پیلېږي د افغان انجونو پر حقونو او وضعیت هم خبرې وسی. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان نجونو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان نجونو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان نجونو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسمبلۍ په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسمبلۍ کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یوه له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني
دا چې له کورنۍ لغړو سره سیاوجې ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تاسو وخت کې شاید هغه دې تان نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید دا بل څوک یې.
د یوې داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کول رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خودلې کچېری درناوی او اعتماد نوي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرام فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیرې دلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کالان شده ای کلان که مثلا برش میگه
خمری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه بی زوانه ده ده هم دیل پارا چه زدی رو ور نورده یم پا ما بندی پرتله ده چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غاره پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو و حلم ده پلار کرده ولی گلم ده پلار کرده هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو حلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلې تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکېنک یا پټي کې دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنی په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانم ورکوي. یعنی مخکې له دې چې دې شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر مېرمنو باندې چاپېریال تنګ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې ارامه نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې، ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځوان ده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی د اقل په کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، یعنی مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې مېرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل مېرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې له کور واړې بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه په خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې به توس یا هغه مخ ته لاړ نه شي، ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي نو هغه اړیکه به څنګه چې په کار یا هغه مخ ته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل یو ډول رواني ناروغي ده، ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه پارش باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونکړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه د کور نه د باندې پوتو، هغه د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري خو دغه مسله نه، خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېرې شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دا زیاتوي چې په مېرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او مېرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هېڅ وخت کې مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لار چې ځان تکالی واخلي یا نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل زیانونو نه پوهیږي.
د خونکه او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره د دې ومنل شي کړوړه د دې وستایل شي هغه کم من فکر لکه شک کول هم وي د دوی د خبرو مقابل کې باید څونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې غو په پایل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه خراب دي خو اکثره میرمنې د مسایل په تور زورول شي چې دوی اصلا ګرامینی دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادت له نظر مرصلاري ته ډېر لري د پورې مخکې ده او قائم و دائم ده. په هر نظام کې مرصلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر حد لا اضافه شوې مرصلاري په افغانستان کې. نو دغه مرصلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه یوازنۍ ذریعه د شک ذریعه ده چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک په سترګو ګوري هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کیږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې د هغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته آماده کیږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکات او افعال داسې ترسره کیږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کار یې معنی ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نشي ته ودرې زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو لپاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینه لپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدله کړي یو خود سرانه اعمال ترسره شي او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان نه ژوندی ده او نه هم مړه ده په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسیږي کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي بعضې حق نه حق خبرې کوي چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي واضح خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبره یو ګناه نه کړي او په غیبه باندې شک لګيږي کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي.
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي او هغه ما مخکې ویلی چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي یعنی د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو ولې دا کار ما نه ده کړی دا را باندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلاکې پرېږدم اوس نو چې تور را باندې لګېدلی دی اوس خو یې بېخي نه پرېږدم دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي جنجال کوي په هره خبره باندې خوابدي خبرم
په باندې خبر لګيږي، بد خبره هم په باندې بد لګيږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلبه نه مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې که موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث د یو با تجربه ښځې، من حیث د یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه دا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم مه ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي په کور کې، هم چې محدودیتونه ورته وضع سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه ښایي.
بله،
چې موږ ته نه ښایي هغه موږ ته مره مساعده کوي، فلهذا که موږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره موږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې موږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بله نیازي صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کړي او خپل هم ارامه ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه وو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات، که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه، که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان په د زمزم په اوبو هم پرېوي، د رحمت په اوبو هم پرېوي، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښایاست یاست په چی شي باندې شک لري دغه تلیفون ته دي سودا د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ورته وای او ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورندار سره یا ما د خور د لور سره خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلی کا چې تسلی شولې چې زه دغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکم په مخه د خصه د اتاق نه ووزه بل پلا داسې شک را باندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم درنه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست که عکس العمل مو ونه ښودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه وو ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړې تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړله راسي او ستانه بښنه وغواړي او بالاخره تاسې په خوشحاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب تاسې ژوندی او سلامت اوسئ
خواهش کوم مننه ښه ورځ ولرئ
د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکي او بدګماني وکي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منه کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعضی ګمانونه ګناه دي. د دې آیه پرانا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه ترڅو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې که په ټولنه کې که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجایه شکونو نه او بېجایه شبهاتو نه ایجادېږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجه نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړي ول دي نه اجتنبو کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظه، رواني لحاظه او د ارواپوهنې لحاظه دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي، بې جایه اله ټلیفون ولټوه، اله دا کتابچه ولټوه، اله دا خط ولټوه، اله دا ولټوه، اله بکس ولټوه، اله دا شای وکړو، دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورنۍ نظام کې، په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان نه او بېجای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکې له مخکې موږ منی کړیو. د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته را نه شي، نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده. او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانی نه پاک ژوند ولري.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی پی مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دی. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغړنی جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2015 کال مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد وي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېر حد پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد د اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په ماينه سويو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکري وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاس په تمه د منفي اته سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. دا مثلا کې مدار سي دی هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنین د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنین په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو، اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. پر جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتلې وینو چې موږ حسابوم کړ چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتلې 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو پوښتنه مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد معادل کلام له حل کې دوه څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 8.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام، او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فل د فورمول د وځ کول څخه ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس ته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې 5000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان ام مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیو ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکو کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه ورسره 1.2 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت د عشي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشه کتلې وزنې فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دي. ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې مشه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.15 ګرام پلس مول 1.8 ګرام او په کې حل شي د پزکشي محلول د مالګه او په مولي برخه پیدا کړی، په ان یو کې چې مشه د مولي برخه پیدا کاسه پر اشاري وش پښ نه دوا ام درنګ اندو کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو اندو کې متونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګه او د بو مولي برخه عبارت ده یو څه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، ورګوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اگزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزلوس پاتله ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1908 میلادي کال کې د 6 میلیون څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوی دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیون ته رسیدلې دی، یعنی شمیر ډیرښت کوي د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکو موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلوماتو لاسو چې په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي نو د کاربن ولانسي دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سره اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول هم مالیکول وېسته ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي د روان عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاس ته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغې له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخي لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه